اوریدونکو مشال لیډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. دا خبرې غړي چې د خپل همکارانو په مټ زه مجید بابر یې درته وړاندې کوم. نیکی هیله مې ومني. وا باورئ چې په پاکستان کې د میموګیټ قضیه لا اوس هم دوام لري. د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو د ستونزو په اړه هم راپورونه لرو. افغانستان مهم په پام کې دی او ونیزه خبرونه موږ او مترونه به د خدای نور ناصر له خولې واوري. فاول ورزو بشیر ګواخته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کړي.
د پاکستان د پوز مشر وای چې په سرحدي سیمو کې موجوده د چین ضد دیوي وسلواله ډلې په ضد ګامونه اخلي. د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی یو کارکونکی مړی په داسې حال کې خاور ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال اعلان کړی. او پاکستان وای افغانستان ته یې د پخوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وای چې د چین ضد وسلوالې ډلې ایست ترکمنستان اسلامي تحریک په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې معلومات شریکوي. کینی د پاکستان په جیلم کې د چین او پاکستان د ځواکونو له شریکو مشخونو څخه وروسته خبرلانو سره خبرو کې وویل چې په چین کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او پوز د افغانستان د پولیس سره نږدې په پاکستاني خاوره کې د چین ضد وسلوالو خلاف اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی یو کارکونکی مړی په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال اعلان کړی. دا کس 22 کلن جلیل ریکیو چې څو ورځې وړاندې مړی موندل شوی و. دا غ سره د یو بل کس مړی هم لاسته راغلی. د جلیل ریکی پلار عبدالقدیر بلوچ وایي دا غزوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI وژلی دی.
پرون موږ ته حال ملاو شو چې د مند بلو یو بلوچستان آخري عبادت دی. هلته دوی لاش ملاو شوی دی. دا وخت د 18 فروری 2009 کې کورس ISI والا پورته کړی و دی ته او د دې ګواهی نواب اسلم رسامی هم ورکړی و چې د ISI پورته کړی دی او ما ته حال هم ورکړی دی چې جمیل ریکی چاکر کمرانی او ډاکټر بشیر عظیم دا ایجنسیان پورته کړی دی. د دې لپاره موږ سپریم کورٹ کے ہم پٹیشن داخل کرے ہو، ہائی کورٹ کے ہم کرے ہو، بیا احتجاجی نہ دیر لوگ او کرے.
د بشر حقوقو څو ځلا په بلوچستان کې د بلتون پال بلوچاندو وژنو ورکیدو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړي او که څه هم بلوچستان د دې تشدد پړه په پاکستاني امنیتي ادارو اچي خو حکومت د هر څه ردی. پاکستان وایي افغانستان ته د پخوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي. برهان الدین ربانی تیره میاشت وژل شوی و او دا وخت یو افغان پلاوی په دې حقله د تحقیقاتو لپاره په پاکستان کې د چارواکو سره ویني. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند خوشدل ملک وایي
د دوانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. د کې بعضې شواهد مونږ هغې ته ورکړي دي او دغه شان د افغانستان وفد هم بعضې شواهد پاکستان ته ورکړي دي. هغوی د ریمن ملک او استخباراتي ادارو د غړو سره هم ملاقاتونه وکړه او راتلونکي وخت کې به د دوانو هیوادونو ترمنځ نور مذاکرات هم کیږي.
ربانی د حکومت مخالف او وسلوالو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې د سولې د شورا مشر او پخوانی ولسمشر وو چې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د امریکا د ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ته د لیږل شوې متنازع لیک پاړه د پلټون لپاره به ډیر زر د لوړ کچ دیوی کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. د رپورټونو تر مخه د لیک په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اقانی اډمیرل مولن ته لیږلی و او پکې د پاکستاني پوځ د اثر رسوخ د کمول لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. که څه هم اقانی په دې کار کې لاس لرل رد کړي خو له دې وجه یې استعفا ورکړه. د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا په وخت ګیلانی زیاته کړه چې که حکومت ته څه خطر پېښ شي نو پوځ ته د کتو په ځای به اولس ته ګوري. افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې د ناټو ځواکونو په یوه هوایي برید کې و ملکی وګړي او دوه طالب وسوال وژلې دي. د رپورټونو له مخې پیښه د کندهار ولایت د ژیړی ولسوالۍ په سیاچان نومي کلي کې شوې. په دې اړه د افغانستان د ولسمشر له دفتر څخه خبره شوې خبر پاڼه کې د برید په قربانۍ ویل شوې چې د برید په قربانیانو کې شپږ ماشومان شامل دي. خو د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په دې برید کې دوه هغه طالب وسلوال وژل شوي چې په سړک کې ماینونه ښخول. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو په برید کې و افغان امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د چارواکو په وینا پیښه د یاد ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې طالب وسلوالو د یوې امنیتي کمپنۍ پر هغه ساتونکو برید وکړ چې د نټو سره سامان وړونکي کاروان سره روان و. د رپورټونو تر مخه باندې د مصر په قاهره کې یو ځل بیا د پوځي کونسل د حکومت د ختمولو لپاره پراخه مظاهره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي واکمن پرون پخوانی صدر اعظم کمال غنزوري د نوي حکومت د جوړولو دنده ورسپارلې وه. غنزوري په 1990 لسیزه کې د لری کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ په مهال د مصر صدر اعظم و. په مصر کې د روسیې مظاهرو له وجې چې په ترڅ کې په 5 ورځو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شو، د پوځ له لورې ټاکل شوی مخکینی کابینه په روانه اونۍ کې استعفا ورکړه. پوځ پرون د نوې کابینې له ټاکلو مخکې د دې وژنو بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې په وژنو کې ککړ خلک به د قانون منګولو ته سپاري. او د پاکستان یو ډرامه لیکونکی اداکار او ډایرکټر روف خالد تیر ماښام د شیخوپوره ښار سره نږدې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی دی. روف خالد د پاکستان په سرکاري ټي وي کې د اردو ژبې د یوې ډرامې نوم موندلی و او نن سبا یې په اسلام آباد کې د ټي وي او ریډیو لپاره د پروګرامونو د جوړولو تر څنګ د یوې کلتوري ادارې مشري هم کوله. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو زموږ د همکار د بشیر غواخ نه اورید او د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. په پاکستان کې یو وار بیا د ګیس او تیلو بیې لوړې شوې دي. د یو کور مېرمن د دینه سر ټکوي.
قبیلی
سیمی کڑوال وای یخنی راغلا خو مرستندو ادارې نخ کاری. یو کڑوال وای او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د یو راپور تر مخه په افغانستان کې د ښځو په ضد د تشدد پیښې په رسمي توګه نه ثبت کیږي.
And we examined how the law was implemented for the period March.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې نه ثبت کیږي.
ونیز خبرونه موج او متلونه بعد خدای نور ناصر د خلی ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو دا خبرونه د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو اوریدلی شئ. او د سره سره د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه رومبي راپور تا نن سحر زموږ همکار عبدالحی کاکر زموږ د همکار ریاض مساخیل نه پښتني کړی دی چې په پاکستان کې سره واندی او د میمو گیټ په قضیه باندې په قومي سملا کې بحث هم شوه دی. او د سره سره د پاکستان په جهلم کې د پاکستان او چین ترمنځ د فوزی مسکونو حال هم د دخلي اورو. راځي چې ریاض مساخیل ته وکړو.
د چودري نثار وینا و دینه مخکي په کمی سمجه کې چې اول یو سپوره په دې معاملې باندې په یوان کې باس ونشو. دې په جواب کې وزیر اعظم وې چې دا معاملې چونکی یو طرف ته په عدالت کې ده او حکومت هم لګیا دی ډېر زر بده لپاره یو کمیټي جوړه کی کم چې بده خبره پلټنه کوي چې دا خط اخر چا دی کړو او آیا دې کې څوک څوک کم کم خلک په دې کې ملوث دي چې په لاس په نظر سره دلون دا تحقیقات ډېر زر د ولس په وړاندې کې خو دي شي. په دې موګه د وزیر اعظم دا هم وینا و چې د حسین کانینا استعفا اغستو مقصد هم داده چې کومه پلټنه کیږي چې په هغه کې دا چونکی حسین کانی سره چوکي نه حسین د چا دا پزله کې اندېښنه راشي چې دغه بدغه پلټنو اثر انداز شي نو دغه اندېښنه ختمولو لپاره د هغه نه استعفا اغستې شوې ده. او د دې استعفا دا مطلب هرگز نه دی چې ګنی دې پکې قصور ګرځول شوې دي.
بل خو د پاکستان او د چین
ګډ فوجي عملیات روان دي او په دې اړه باندې د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی څه څرګندونې هم کړې وي، نو کده دې مشکونو او بیا د جنرال اشفاق پرویز کیانی څه خبرې کړې دي دا تفصیل هم راکړي.
بالکل، دا په جیلم کې چې کم د پاکستان او د چین مشترکه مشکونو نو هغه پای ته ورسېدل. په دې موقع کم چې د چین د لیبریشن آرمی چې کم ډپټي چیف دی هغه او پاکستانی ځواکونو چې کم مشر دی نو هغه مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې. د دې وینا وه چې د پاکستان او د چین د مشترکه مقصدو نه دي څوک یریږي، نه د دې مقصد چې هلته پیغام ورکول یا بل څوک یارول دمکول نه دي، بلکې صرف او صرف د دواړو ملکونو چې کم پوځي توان دی پیاوړتیا ده هغه نور ښه کول دي. شانتی د کم چې آرمی چیف ته اشفاق پرویز کیانی د هغه وینا وا چې پاکستان لګیا دی د چین سره د کم چې خفیا معلومات د هغه تبادله کوي، استخبارات د هغه بدلون دی یو بل سره کوي، او د هغه لوی مقصد چې کم دینو کم چې د چین یو وسلوال تنظیم دی ایست ترکمان اسلامیک موومنت د هغه سرگرمی د هغه کم حل زلی دی د هغه مخنیوي کول دي چې دا شانتی هغه نه په چین کې یا نه نور نړۍ لپاره چې کم دینو هغه سره نقصان سبب جوړ شون د هغه د مخنیوي لپاره دی لګیا دی یو بل سره د معلوماتو بدلون کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
1420، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو ورزو د دې خبرونه بل راپور ته، په پاکستان کې یو وار بیا د اوګرا ادارې د 2012 کال د جنوري د میاشتې د لومبې نیټې نه د ګیس نرخونه د 11% تر 14% پورې زیاتولو منځوري ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه انیس حاجمل راکوي.
د تیلو او ګیس ادارې یعنی اوګرا د سوی ګیس په نرخونه کې د 11% تر 14% پورې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. د اوګرا لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سوی نادرن ګیس کمپنۍ په ټیکس کې تر 14% او سوی صدرن ګیس کمپنۍ په ټیکس کې 11% پورې زیاتوالي کړې شوې ده. د سوی ګیس دا بای با د کال 2012 د جنوري میاشت نومبې نیټې نه عملي کیږي. د اوګرا ویان محمد اقبال سره چې کله مشال ریډیو تماس وکړو نو د مصرفیت لکبله هغې د خبرو کولونه ډډه وکړه. د اوګرا لخوا د ګیس پنرخونو کې د زیاتوالي په اړه د پاکستان اولس ویناره چې دی سره به د هغې مالی ستونزې نورې هم زیاتې شي. ډنډي کوتل سره تعلق لرونکي سکینه ګل وایي چې د ګیس نرخونه زیاتول په اولس نور بوج اچول دي.
غریبان خلک یو رزق په لنمو موته بیا دا بل چې تنه وروړو ته ګیس والا بل وایي چې یو بشي ارته په پیسو دي نمره غریبانه د بچمو
بلخوا په اسلام آباد کې محمد سلیم وایي چې حکومت لا د ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي دا فیصله واپس اغستل پکار ده، ځکه چې ګیس او بجلی زیات بلونه ورکول د هغې د وس نه بهر دي.
نرخونه ډېر ناجیزه ده، یو خوشته نه یو بلونه سیوار دي، او لکه بجلی پوره نه ملاویږي، ګیس پوره نه ملاویږي، او پیسې پوره راځي.
د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب وایي چې که حکومت د ګیس یا بجلی نرخونه زیات کړل نو دې سره به په حکومت ډیر خراب سیاسي اثرات پریوزي، او بل دا چې د پاکستان بازي مالدارا او سرمایه دار خلک د ګیس بلونه نه جمع کی او بیا حکومت د هغې بوج په عام ولس اچوي.
په عوام باندې اثر صرف او صرف د دې دا نه دی یوازې چې دا غو د ګیس بلونه به سیوا شي، په ماهانه چې کومې تنخواګانې دي نو د هغې زیاته حصه چې کوم د هغه بلونو ته راځي، او د هغه فیملی بجټ باندې بم د دې ډېر ګټه اثرات راځي. او د دین علاوه د انډستریانو کې کوم سیزونه جوړي کی، چونکی دا دوانه سیزونه په انډستریز کې یوز کیږي، د هغه په وجه باندې د قیمتونو هم سیوا شي. چې کله هغه کوست سیوا کیږي نو هغه عام ولس لپاره سیزونه به ګرانیږي. چې کله قیمتونه په یو ملک کې سیوا کیږي هلته غربت سیوا کیږي، او چې کوم ځای کې غربت سیوا کیږي نو هغه ځای کې به لا ان آرډر سچویشن بیا هغه کې دا سټریټ کرایم چې وته دا به سیوا کیږي.
مبارک زیب زیاتوي چې که حکومت د ملک وسایل په صحیح توګه کار راوست نو دې سره به د پاکستان معیشت د زیان نه بچ کړی شي. انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو.
اوریدونکو ورجو د کورمه قبایلی سیمه ته د یخنۍ موسم د شروع کېدو وروسته د بیکوره شو خلکو په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. پوځي اپریشن په وجه بیکوره شوې د کورمه متاثرین وای چې د سختي یخنۍ نه د بچاو د پاره دوی سره هیڅ تنظیم نشته. په دې اړه زموږ خبريال طارق ورغدی چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړی دی.
ساړه موسم د شروع کېدو وروسته د بیکوره شو متاثرینو په مشکلاتو کې نوره هم اضافه شوې ده. د فوزي اپریشن په وجه بیکوره شوې د کورمی متاثرین وای چې د سخت یخنۍ نه د بچو لپاره دوی سره هیڅ بندوبست نشته. یو متاثر کډوال په دې حق له مشال لډیو ته صدا سي اوویل دے کال د جولای میاش په دریا منټه په منځنی کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوسی اپریشن د شروع کې دورستا د سیمې خلکو کورونا پرې خوتل او خپل کډه بندوبستی سیمه په طرف را وستلې. د قدرتی آفاتونو د نظم اداره یا فاټا ډیزاستر منیجمنت اتورټی تر مخه چې د متاثرینو د مرستې لپاره جوړ شوی په دورانی کیمپ کې 2800 خندانونو نه علاوه 1000 خندانونو خپل خپلوانو او یا په کرایې کورونو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. په دې اړه د سیمې نه ملک حاجی عبدالعلی خان مشال لډیو ته وویل چې د سختي اخنې نه د بچو لپاره حکومت دې په فوري توګه کیمپونو نه علاوه نور متاثرینو سره هم امداد وکړي. مونږ چې کله په سیمه کې د ایف ڈی ایم ای ادارې مشر مجاهد علی سره خبرې وکړې نو مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې نړیوالې مرسته کوونکي ادارو سره خبرې اترې روانې دي.
پلاسٹک شیٹس تھی اور اندھی شانی زمنگا اس میٹنگ روان دے پاندے اگنے نہ ہوسٹ کیا مو کوشش کو
دکور میں متاثرین وائی کچیری دوی سرا بفوری توگا امداد و نکڑے شو نو دا سخت اخنے پو وجہ دوی معشومان او زنانا متاثر کی دلیشی. تارک اورگزے مشال ریڈیو کورم ایجنسی.
مونگ تا پا دی پتا لکھونا راولے گئے پوسٹ بکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. ورزو محمد دوتا د دغه قبایلی سیمې په تحصیل انبار پنډیاله او یکوند کې هغه شپږ دیر شو تنانو ته کوم چې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې مړ شوی وو د حکومت لخوا ورته د درې لکو روپو چیکونه ورکړل شوي دي. دا په داسې وخت کې ده چې هم د ترهګرۍ له وجې متاثر شوي کډوال له جلوزو کې هم نه بیرته محمد سره روان دي. یو کډوال وایي درې کلونه پس خپل کور ته روان دی او کور یې جوړ دی خو دکان یې وران شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د شانواز ترک دی نه ورو
د محمد ایجنسی په تحصیل انبار پنډیالی او د یکغون اغه سلور دیر ستنان کوم چې د طالب وسلوالو لخوا په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی وو د حکومت لخوا یې د درې لکو روپو امدادي چیکونه د هغوی کوړمو ته ورکړل شول او زخمیان شوی یو لستنانو هم د یو یو لکو روپو امدادي چیکونه واخستل. دا امدادي چیکونه په داسې وخت ورکړل کیږي چې پروند جلوزی متاثرین کیمپ کې میشت هم د ترهګری له وجې متاثر شوی 300 او درویش کډوال هم سیمته بیرتستان شو. د محمد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عادل صدیق د کډوالو د بیرتستانېدو پر اړه وویل
او اوس د جلوزی کیمپ کې کوم متاثرین د محمد ایجنسی پراتونو هغه واپس راتلل شروع شو او په دې کې پرون چې د منتدل تکي 323 خاندانونو راغلو چې پکې د پنډیالي خلکو د صافی وو او د افایزای بیزای خلکو دام د الله مهرباني ده چې داسې وخت راغو داسې ماحول راغو چې هغه اوس واپس خپل کلو ته راتلل شروع شو
او بیرته ستون شوی یو کډوال دین محمد چې د مسعود کور صفو اوسیدونکی دی هغه وویل هغه درې کاله پس خپل وطن ته بیرته ستون شو.
کورس مې جوړ دی خو دکان مې صاحب وران دی بر نه خیره ده په ټیم کې شته دی دواړه دا کرانه دکان
اول ترې زمیداری کروان دی شته
پټیا خمزه غونته کې شته دی یو پنځه شپږ ډړی وی بله غنم وربشې په کورو شرشم بدا درې کاله مې نه دی بس سامان خو څه بشتري راکړي دي الله به نور انده دی.
او د تحصیل پنډیالۍ د ویزې ته ستانه شوي د کډوالو سره حکومت تر کوم حد پورې مرستې کوي د تحصیل پنډیالۍ تحصیلدار حضرت خان وویل
اوس هغه واپس راغلی موږ راوستل حکومت سره موږ راشن نه دویله ورکړی هم دی ولا د دې نه وروسته هم انشاءالله العزیز موږ لیږو دوی چې کوم یو جنوند هغوی باقاعده دورې هم کوو ورځ پر یو ورځ ته په دوی مره سامخا د ویزو ته زه ورځم که نه کوم دا تېر شي دي هغوی خو اوس ډېر ښه اوس له موږ مخکې ورځې کې د اف اف سي فینا د غنم چې راغلی وو سره زموږ راغلې وه دغه مله ورکړل بل دا دی چې په لکړو کې زموږ دوی ته آی ډي پیز دپاره خپل هغه راشن دغدی هغه باقاعده د خپل راشن ملاویږي او د دوی کوم د موجوده چې لړل دوی چې کوم څه دغی نو انشاءالله العزیز چې دغه به موږ منډه تر لکه حکومت سره خپل مرسته کوي.
او هغه کډوالو ته چې پرون سیمې ته بیرته ستانه شوي دي د تحصیل انبار د تمنخیلو د قبیلی امنیتي لخکر مشر ملک صاحب خان دا پیغام وړاندې کړ
مګوی ته به دا وایي زه خلاص چې را د مل چې زموږ مل د مخاوره ده لیکن به څه کوم به د خپل کوښنه کار اخلو د خپل غیرت نه به کار اخلو د ایمانداري نه به کار اخلو چې په دې کې موږ څه کوو چې زموږ مشران څه کړي دي شاه کردار موږ ادا کړو هڅه کارو چې په خپله خاوره باندې زموږ فاسېږو موږ ته څوک غلط نظر کوي یا سپک نظر کوي هغې زموږ د خپل مسلمانۍ او د پښتو یو د غیرت بله چې هغه پس کو ټاپه ته بلاس کو غته بد وایو غو کې بس کو خپل مرکه به اتفاق ساتي.
او پولیټیکل ایجنټ عادل صدیق د پاکستان او د افغانستان د تقسیمي کرخي پر غاړه د سیمو د امنیت وزا صدا سي بیان کړه
اوس هم آل تکیل کوم دا وایو چې کوم شرپسند دی نو هغه به کی کلاسو کو پدې خاور نشته کم اس کم او هغه آل تکیس چیر چاړ کوي نو زمونږ چې کوم افوایج دي نو هغه باقاعده خپل پکټي دي او هغه په نظر ساتي چې هغه دن رانه لا دای سره هم چیر چاړونه
د امنیتی لخکریانو د بیردستان شوی کډوالو او د جنگزپلی تحصیلونو عامولس ویناوا د حکومت سره د امنیت پراوستو کی هغوی ټینګ ولاړ دي خو حکومت د هم پسیمه کې د اسکولونو هسپتالونو سرک او د بجلی سہولتونه ورکړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو مومند ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی ورو افغانستان ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یوناما یو راپور وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلی دی. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د ملګرو ملتونو دغه راپور بې اساسه بللی او د پکتیا ولایت د ښځو د چارو رئیسه حلیمه خزان وایي چې که څه هم ښځې له خپلو حقونو څخه په بشپړ ډول نه دي برخمنې شوي خو بیا هم د ښځو په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی. په دې اړه نور تفصیل نقیب الله وطنوال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یوناما یو راپور وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د پلي کولو په برخه کې پاتې راغلی دی. د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجیت گگنون د چهارشنبې شروع په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد شوی راپور د 2010 کال له مارچ میاشتې تر اوسه د هیواد له 1 ولایتونو څخه ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی
دی. For the period March
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې نه ثبت کیږي او له ثبت شویو 2299 پیښو څخه یوازې 101 پیښې په ابتدایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پر وړاندې فیصله شوې دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 2010 کال د مارچ له میاشتې تر اوسه د هیواد له 1 ولایتونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ثبت کړي
دي.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو ټولنې یو مشر سمیره حمیدي وایي چې اوس هم د قانون پر ځای قومي جرګې او دودونه بلل کیږي. نوموړې د پکتیا ولایت یو بلکه وښوده چې په وینا یې په دې ډول جرګو کې بیا عدالتي کیږي.
یک جرګې کې اگر صورت میگیره و
کچېرې یوه جرګه جوړیږي او د ښځو یا نجونو پر موضوع خبرې کوي د پکتیا غوندې ولایت کې اجازه نه ورکول کیږي چې ښځه په جرګه کې ګډون وکړي. په پای کې پرېکړه داسې کیږي چې د واقعیت خلاف د ښځې په ګټه نه تمامېږي. دا موضوع هم موږ باید جدي ونیسو.
باید جدی بگیریم.
خود پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس حلیمه خزان وای په دې ولایت کې د نجونو په بدو کې د ورکړې دود اوس نه پالل کیږي او د خزو د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ مثبت بدلونونه تر سترګو کیږي او په دې برخه کې قومي مشران هم ورسره مرسته کوي.
څو ولسوالیو کې خو دوی دا بند تړلی ده چې باید پیل کې دغه په یواز باندې پټي یا پیسې ورکړي، دونه جنکۍ په بدو کې نه ورکول کیږي. دا کم سوای ده، په دې کې زه ویلی سم زه خپل ډېر زیات معلومات دي کې موږ په ولسوالیو کې ډېر شوراګانې لرو، حتی تصمیم ګیري د موږ سره شورا کې کېږي، هغه د کلي کور د څو کلیو نارینه هم د موږ سره کېږي، د هغو په اجازه موږ هلته شوراګانې جوړې کړې دي.
د خوست د ښځو چارو رئیس خاور امیری هم وایي چې دوی په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی او لاسته راوړنې لري، خو بیا هم ډېرې ستونزې شته چې دوی یې په له منځه وړلو کې هڅې کوي.
په هر دوه میاشت یک جلسه نسو و دا خلک خبروو د خشونت په باره کې دولت ته موږ غږ کوو چې خویند سره قانون ته خشونت کم شي. د دې پوره موږ باید یو رادیو جوړه کړو، خپل ښځو ریاست وره دې طریقه نه پروګرامونه موږ خپله ثبت کړو تر څو چې دا موږ خلک وپیږي حق لري، حقوق لري.
بلخ افغانستان لوی سرنوري د ملګرو ملتونو دغه راپور بیا اساسه بللای چې د خزه پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هیڅ اجرات نه دي کړي. په دې اړه د لوی سرنوري مرستیال رحمت الله نظری وایي
ای گزارش که سازمان ملل متحد نشر کرده، من نمیدانم به چی استناد کرده.
دغه گزارش چې ملګرو ملتونو نشر کړی زنه په هیګم چې دوی په کوم اسناد ته کې کړی. د خزه پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون چې په ډیره بیړه تدوین شوی ډیره نیمګړتیاوی لري چې فعلاً هم د هغه پر بدلون ممکن کار روان وي، خو موږ بیا هم د خزه پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون لمخې 622 واقعي په مرکز کې تر څېړنې لاندې نیولې. د هغه یو شمېر محکمو ته وړاندې شوی او پر اساس یې پریکړې هم شوی دي.
محاول محاکم مربوطه بسازه که در بالای از او استار حکم محکمه هم صورت گرفته است.
دا یادونه ده چې د خزه پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په 2009 کال کې د ملي شورا له تصویب وروسته ولسمشر توشي او د عدلي وزارت خپور او اړوندو ادارو ته واستاوه. دغه قانون په کم عمر کې د نجونو ودول د ښځو پر وړاندې هر ډول زور زیاتی، جبري ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول او د ښځو پر وړاندې داسې نور هر ډول تاوتریخوالی غندلی او عاملینو ته یې بېلابېلې سزاګانې ټاکلې دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، ورجو د افغانستان کندهار ولایت ته د دغه ولایت حکومتي چارواکي وایي چې د کندهار په 15 ولسوالو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په ضد پراخ چانیز عملیات پیل کړي دي. د چارواکو په خبره دغه عملیات به یو نیمه میاشت دوام ولري. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حاله کوي.
د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا وایي چې دغه عملیات د همکاري او امید په نامه د هغو عملیاتو لړۍ د چیو نیم کال وړاندې د کندهار په څلورو نورو ولسوالیو کې هم ترسره شوی وو. دی وایي د روانو عملیاتو قومنده د افغان ملي اردو او ملي پولیسو په غاړه ده او په ځینو ځایونو کې ورسره بهرني سرتیري هم مرسته کوي. د ده په خبره د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به له وسلوالو څخه په پاکو شویو ولسوالیو کې د ښې حکومتدارۍ، بیا رغونې او پرمختیایي چارې هم پیل شي.
تقریبا یو نیم کال تر مخه موږ تاسو د کندهار په ولایت کې د همکارۍ تر نامه لاندې یو پروګرام شروع کړ. دغه پروګرام عمده برخې امنیت او حکومتداري انکشافي برخه وه. اوس د هر قدر د پراخ کېدو په حال کې ده. زموږ امنیتي مسؤلین په شاورکوټ کې دي، په خاکریز کې دي، په میوند کې دي. دا عملیات چې تاسو اوریده ټول د افغانانو تر رهبری لاندې
د زیاتې بچ په دې وروستیو وختونو کې د ځواکونو تشکیل او د امنیتي واحدونو شتون زیات شوی او د خلکو او دولت ترمنځ د همکارۍ له امله په ډیری سیمو کې امنیت هم ټینګ شوی دی. د کندهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرزاق بیا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې پیل شوي عملیات په لارو کې د ښخو شویو ماینونو له امله قرار روان دي. دی وایي تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې 23 تنه وسلوال وژل شوي او تر 15 زیات ژوند نیول شوی دی.
کندهار، میوان ولسوالی او د ژړی جنوبي سیمه یا د بنتیمر تر شامیر سیمه کې تصفیه عملیات شروع شوي دي. داسې د خاکریز د لامس د غورک تر مابند هلته تصفیه عملیات شروع دي. شاولیکور د سوزنیانو په منطقو کې شروع دي. د میانشین په ځینې سیمه کې اوس عملیات شروع دي او دغه عملیات به انشاءالله په یوه یوه نیم میاشت کې هغه ولسوالۍ چې ځینې سیمې یا ولسوالۍ د دښمن په لاس کې وي دا به ټوله
د پولیسو د وردو در کنټرول لاندې راځي. د خیره
تر دې وړاندې د کندهار په غورک ولسوالۍ کې هم ورته عملیات پیل شوي وو. د کندهار په 19 ولسوالیو کې دا مهال 2 ولسوالۍ لا هم د دولت له واکه وتلې دي چې د چارواکو په خبره تر روانو عملیاتو وروسته به یې واک له دوی سره وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مرج او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژن کیږي
ای جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو دلالونو په وطن کې 2:30 بجې شوې دي او دا هغه وخت دی چې تاسو د خبرونو لنډیز ته پته مئ. بشیر غواخ د خبرونو د لنډیز سره.
د پاکستان د پوز مشر وایي چې په سرحدي سیمو کې موجوده د چین ضد دیوي وسوالې ډلې په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې معلومات شریکوي. د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی او کارکونکي مړی په 10 کال کې خاورو ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال اعلان کړی. پاکستان وایي افغانستان ته د پخواني افغان ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا د ځواکونو پخواني مشر ته د لیږل شوي لانجمن لیک په اړه د پلټنو لپاره کمیټي جوړی. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د ناټو ځواکونو په یوه هوایي برید کې 2 ملکی وګړي او 2 طالب وسوال وژل شوي دي. د مصر په قاهره کې یو ځل بیا د پوځي کونسل د حکومت د خاتمولو لپاره پراخه مظاهرې روانې دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نه اوریدو. اوس وخت راغلی دی په پاکستان کې چې کورونو مطبوعاتو سره لیکل دي دی په خپلو اداریو کې سویل دي. زموږ همکار انیس اجمل په دغو رسنو کې د زنو اخبارونو د اداریو ته کتنه کړې ده او دا رپورټ ته برابر کړی.
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې په هر لحاظ سره روان کال د پاکستان لپاره د خوش قسمتۍ کال نشي ګرځولې، ځکه چې د بده مرغه سخت کال باسي داسې کارونه وشو چې ورسره زموږ د ملک ډېره بدنامي شوې ده. د روان کال مئی میاشتې په 2 نیټه د اپټاباد آپریشن او بیا دغه سي کراچۍ کې پی ان ایس مهران بیس باندې د ترهګرو برید داسې دوه پیښې دي چې له وجې زموږ سیکیورټي ادارو کارکردګۍ باندې ګوتې پورته کیږي. او اوس دا خبرې لا زړې شوې نه وي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر او نورو کسانو لخوا امریکایي چارواکو ته خط لیږلو له وجې د ټول کام سرونه د شرم نخ کته شوي دي. اداري وایي چې اوس حکومت د اطلاعاتو نشریاتو پخانی وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر ټاکلی ده او د ذریعو تر مخه د وزیر اعظم په دې کې ډیر لاس و. اداري وایي چې دا به وروستو کتل شي چې شری رحمان په واشنگټن کې خپل کار څنګه کامیابۍ سره پوره کوي او د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه ښې کوي. خو دا معلومه نه ده چې شری رحمان به یو صحیح سفارتکارا جوړ شي او کنا. اداري وایي چې دا وخت حکومت لا یو داسې کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د دې خط صحیح پلټنی وکړي. روزپاڼه د نیوز په خپل اداري کلی کې چې سواد سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی په هغه 15 ماشومانو کې شامل وه څوک چې د نړیوال امن انعام لپاره منتخب کړی شوی وو. ملالا یوسفزی په سواد کې د وسلوالو طالبانو په وخت د جینکو تعلیم او د ماشومانو حقونو لپاره اواز پورته کړی وو او هم دغه بهادرې ملالا یوسفزی د دې قابل کړه چې هغه د ټولی نړۍ مطبوعاتو پام حاصل کړو. اداري وایي چې پښتني ټولنه کې د یوې جنې داسې کار کول ډیر ګران دی. خو د ملالۍ یوسفزۍ کوروالو ته د دې سلسی چې هغې خپلې لور لا دومره همت ورکړی دی. اداري وایي چې په دې هیواد کې د ملالۍ په شان نور هم ډیر ځوانان شته. خو د ملالۍ یوسفزۍ دا کارکردګي اوس د ټولو ځوانانو لپاره یو مثال جوړ شوی دی. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سریلنکا ته په 5 ون ډے کې ماتې ورکړی دی او د دې نه وړاندې هم پاکستان د سریلنکا پر ضد د ټیسټ میچونو سیریز ګټلې ده. د دې نه دا ثابتېږي چې د پاکستان لوبډله د تیر سمودې د خرابو حالاتو وروسته اوس پرمختګ اړخته روانه ده او دغه سي هیله ده چې په راتلونکي کې د بنگلاديش دوره به هم پاکستان لپاره ښه ثابتېږي. ادارې لیکي چې د دې ګټلو نه دا ثابتېږي چې که ایمانداري سره کوشش وکړي شي نو کامیابی ضرور ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په برتانوي ورسپاڼه ګارډین کې سایمن تستال لیکي د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر حسین حقانی په مسله دا وخت په دغه هیواد کې تاوده بحثونه روان دي. لیکوال وایي حسین حقانی چې په خبرو کې ډیر تکړه دی او د کومې مسلې په اړه به هم ډیر متوازن بیان ورکولو، د هغه دومره زر د خپلې عهدې نه لرې کول د پاکستان او امریکا په اړیکو به آیا څه اثرات وغورځوي او کنه، چې د امریکا سره د پاکستان د تعلقاتو په خراب وخت کې ډیر کار هم کړی وو او دا شان د خپل کار په دوران کې د خپل ملک دریز هم په صحیح توګه نړۍ ته وړاندې کړی. ګارډین لیکي څو ورځې وړاندې چې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه وسلوالو حمله وکړه، نو د هغې وخت امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د پاکستان په استخباراتي ادارو دا تور ولګوه چې په دغه حمله کې لاس لري، او دا حسین حقانی وو چې په امریکا کې د خپل ملک او په دغه حالاتو خبرې وکړې، او اوس چې کله حقانی مستعفی شو او هغه ټول تورونه هم رد کړ چې ګینې ده د پاکستان د پوځ په اړه یو لیک مایک مولن ته لیږلی وو، د دغه مسلې نه اوس د پاکستان په سیاست کې د فوټبال لوبه جوړه شوې ده چې یو یې بل ته غورځوي او بل یې پړه په یو بل کس اچوي. د دغه هیواد یو مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف بیا وایي باید د دغه لانجمن خط پلټنې وشي چې د ده په فکر د ملک خود مختاری ته یې سخت نقصان رسولی دی. اخوا په امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې جمشید چوسکی لیکي، که څه هم د ایران ایټمي پروګرام په نړۍ کې سخته ناخوښي لري او په اړه یې اندېښنې هم وار په وار څرګندېږي، خو د نړۍ لخوا بندیزونو دا ښودلی چې له دغې وروسته ایران په خپله تګلاره کې کوم بدلون نه دی راوستی، او که چېرې د ایران د مسلې په پوځي حل فکر وکړل شي نو دغه به په ایران کې هغه خلک هم د حکومت د پالیسو په حق کې کړي چې کام پرست دي او د حکومتي پالیسو سره مخالفت لري. لیکوال وایي د داسې قسم حالاتو رامنځته کېدو سره دا هم کېدای شي د ایران هغه ولس چې د مغربي نړۍ په اړه ښه رای لري وروستو د مغرب مخالف شي، چې د داسې کولو سره به د ایران مذهبي ډلو ته نوره ګټه هم ورسیږي. لیکوال وایي باید د ایران د مسلې د حل لپاره په نوو خبرو فکر وکړل شي، او زیاتوي په ایران د څه قسم هوایي حملو مقصد یوازې د دغه هیواد اټمي پروګرام په نښه کول نه، بلکې مذهبي مشر آیت الله کمزوری کول او د واک ختمول یې هم وي. لیکوال جمشید چوسکی وایي په لیبیا کې چا داسې فکر هم نشو کولی چې قذافي چې په دغه هیواد یې تر 20 کلونو پورې حکمراني کړې وه له منځه ولاړ شي، او یا چې څنګه اوس په شام کې د ولسمشر بشر الاسد خلاف مظاهرې روانې دي. لږه موده وړاندې چا دا سوچ هم نشو کولی چې د عربي نړۍ دغه حکمرانان به خپله واکمني داسې پرېږدي، او زیاتوي باید په ایران کې هم اوس بدلون راشي چې مقصد یې د دغه هیواد مذهبي ډلې له منځه وړل وي، او له دغې وروسته په ایران کې یو داسې ولسي حکومت جوړ شي چې د نړۍ سره ښې اړیکې ولري او د خپل ملک د پرمختګ لپاره کار وکړي، او دا هر څه یوازې د ایران ولس کولی شي.
اوریدونکو، ورو بل راپور ته د باران نه کېدو له وجې د پاکستان په اکثر میداني سیمو کې لړه راخوره شوې ده چې ورسره خلکو ته په سفر کې ستونزې مخې ته دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیر لګوي.
پاکستان کې د جمی موسم شروع کېدو باوجود هغه شان بارانونه نه دي شوي کم چې پکارو، چې له وجې د ملک اکثره میداني علاقې د سختې لړې په ولکه کې دي، او دا شان خلک د سفر په وخت هم د سختو ستونزو ښکار دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د موټرویز پولیسو ویاند جاوید چودري وی چې زیاته لړه د رشکې، بیرا، جهلم او ملتان په مقام ده، او د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره دوی ډرایورانو ته مختلف هدایات جاري کړي دي. جاوید چودري زیاتوي،
کم خلق چې د لړی والا زیت را ورسی هغوی مونږ بیا د قافلو په شکل کې پریږدو. د دې لپاره مونږ گاڑی پټول پلازا اسارو، او چې یو سو گاڑی جمع شي نو په یو ځای روان کړو. بل دا چې زمونږ موبایل یونټ ګرځي چې دا شان گاڑی د تیز تلو نه منع کړي. زه دا وایم چې د سهارې او شپې لړې زیاته وي نو خبر دا وي چې د ورځې سفر وکړی شي، او د ماښام سفر نه ډډه وشي، او که ډېره زیاته مجبوري وي نو په جی ټي روډ باندې سفر وکړي.
مجبوری چلنا ہو تو پھر کوشش
دغه شان چې کله مشال ریډیو د روانه اوچکاله په اړه د موسمیاتو د محکمې د یو چارواکي فاروق ډار نه تپوس کو، نو هغه وی چرتون کې سو روزو پورې با موسم دغه رنگ اوچوي.
فل حال تو آئندہ 3-4 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا.
راتون کی دریس نور روزو کے د باران سے امکان نشتا، د ملک پر زیادہ برخوں کے با موسم اوچوي او دې سره با پمردان او چاسدی کې خصوصا لړ نور هم زیات شي، او د دې وخت د ماسوتن نه تر سحر پورې دی. د دې په نسبت د ورځې چې نور راخکار شي نور رب لگا لڑکا مشی. دا سفر دا پارا لوی احتیاط دارے چی دورز دی سفرو شی، او حق لائٹون دی استعمال کری شی چی پا لڑکی ہم رنا کبی، زکا چی ردون کو روزو کی با لڑا نور ہم زیادتی گی.
آنے والے دنوں میں مزید یہ دون کا سلسلہ جانا جی دی وہ طویل ہوتا جائے گا.
دا یادوان والدہ چی دا لڑی لوجه دا زمکنی سفر سارا سارا فضائی سفر ہم متاثر شوی دی، او جازون تا کی ناستو پاسی دو کے ہم مسئلہ دا، بل طرف تا اکثر سورلے ہم پا وقت ہوائی ڈگر تا نرسی چې ورسره بازي الوتونه هم د ځن ښکار دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو ورځو بلې یو راپور ته، په خیبر پختونخوا کې ګڼ شمیر ماشومان د بمی چودنو له وجې یتیمانان شوي دي او دوی اوس په پردو کورونو کې کارونه کوي. نور تفصیل رااله فرهاد فواد علی شاره کوي.
په خیبر پختونخوا کې یو طرف ته ګڼ شمیر ماشومان د دې وجې د تعلیم نه محرومه پاتې شو چې وسلوالو د یو شمیر سکولونو ودانۍ ړنګې کړي، نو بل طرف ته ډېرو ماشومانو د دې وجه هم سکولونه پرېښودل چې پلاران او روریان یې په بمی چاودنو کې مړه شول. دغه ماشومانو سیاخو پردو کورونو کې نوکری کوي او یا په بازارونو کې مزدوري. د پېښور ښار په مینه بازار کې شوي بمی چاودنه کې مړه شوي ډېرو خلکو بچو سکولونو ته تلل پرېښې دي او په دوکانونو کې کار کوي. د 12 کلن سمیع الله پلار هم په دغه چاودنه کې مړ شوی و. سمیع الله د پلار د مرګ په وخت په شپږم جمعات کې و او په یو پرایویټ یا شخصي سکول کې سبق وایلو، خو د پلار د مرګ نه پس څلور روریانو او درو خوریانو دې مشر رور سبق پرېښودو او مزدوري شروع کا.
شپږم کې وزن پر خیره مزدوری مخ مجبوری و بس دکان در ازو کور دا پارا گٹا سنبالا والا دا پاجا بس دکان در ازو بس یوائی سا گٹا کونو کور دا پارا مزدوری می دیر اگی وقت من 30 سبای مزدوری.
سنولا وائی چپا پیپل مندی او مینا بازار کے گنش میر ما شمان دا سی دی چاچی سکولو نا پری خودل او کورونو چلاولو دا پارای مزدوری شروع کرے.
پل گاوندین پی جانو چاره کار او بچی تری وو نه غوډ مشمر نه مخه ما ګوندین غوډ مس خپل کار وګار در عزیز
زید سوچ چې سمیع الله د تز وې دے او د چا په دکان کې چې سمیع الله کار کوي وای چې د د مستقبل تعلیم کې نه بلکې په دې دکان کې دی.
نو ول دې والد صاحب د دکان کوو هغه شهید شو دې مو دا خوښه چیرم سبق وای یا نه وای بس دکان چې وګینو خره نو سبا سکول الادم ګډ وډ تاسو ته پته ده نن د دکان چې ټرین شي زما د نظم او دکان ودی ته ول مستقبل هم دا غره بس
دا ما شومان ډیر په یار ژوند تیروي. د سمیع الله پرنګ یو بل ماشوم ابراهیم هم دی. د ابراهیم د مشر روډ په پیپل منډۍ کې دکان وو او د نن نه دوه کاله وړاندې شوي هغه چاودنه کې مړ شوی دی په کومه کې چې د یو نیم سلو نه زیات خلک مړ شوي وو. د ابراهیم پلار معذوره دی او په کور کې وي. ابراهیم د دماکه نه وړاندې په یو سرکاري سکول کې سبق وایلو. هغه خپل هم په دماکه کې جوبل شو، یو کال یې په کټ تیر کو او اوس مزدوري کوي.
رل د بار دا سټه بوبوالی ته خلکو ویلو دا غي بس به خوش کراله وته بولی راتو چا سر رو چا خپېره وي زو زخښه به بوت له وسطال له به څه تقریبا بای یو کال پکټ چیر کله هغه را بس اوس سل دکان را دو بوس ګری ګرلا او بلار او بورا دوی چې ځار ول خیر ساتو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خو کې ورزو یو بل راپور ته. پوهان، لیکوال او ډرامه نگار او اداکار روفت خالد تیر ماښام د پنجاب ښار شیخوپور سره یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د ده د ژوند او د نور مبارزې په اړه باندې تفصیل سراج ظهیر راکوي.
صدارتی ایوارڈ اغستون کے پوہان، لیکوال اور ڈرامہ نگار روف خالد دا کال نور لسوا و پنزوستم دا دسمبر پا نور لسم نیٹا دا چرسدی پا منگا درگی کی دا ایوب خان کراس ترگی غلوالی وی. نموڑی دا اسلامی کالج پی خورن تعلیم تر لاسکول رستو سی ایس ایس امتحان پاس کولو باندی دا کسٹم محکمہ کے دا اسسٹن کلیکٹر پا حیث پل دن دا پیل کڑا اور رستو دا ڈپٹی کلیکٹر پا چوکی باندی دا دی محکمہ سخا استفا ورکڑا اور دفن دنیا تا راغے. نموڑی پڑن بیزل پا باقیدہ توګه د ریډیو پاکستان پیښور لپاره روزګار نومې ډرامه ولیکلا، کومه چې په ولس کې ډېره زیاته مقبوله شوه، او دغه شانې د پاکستان ټلویزیون لپاره مدار، گیسټ هاوس، مشال او د کشمیر په شخړه لاګ او انګاروادي ډرامې هم جوړې کړې، او په انګاروادي کې د کیپټن حمزه په نوم رول یې هم پخپلا ولوبولو. د انګاروادي په کامیابۍ ورته په کال 1995 کې صدارتي ایوارډ ورکړی شو. د دې وروسته نوموړي د فقیر اے پی په ژوند باندې هم په اردو ژبه کې یو فلم لاج جوړ کړو، کوم ته چې یو شمېر ایوارډونه ورکړی شو. روف خالد د خپل کام سره ډېره مینه لرله، او د دې لپاره یې اسلام آباد کې د انټرنیشنل سوسایټي په نوم یو غونډه هم جوړه کړې وه چې د پښتو ادب او کلتور لپاره یې کار کولو. د دې سوسایټي یا غونډې صدر محمد عابد خان وایي چې روف خالد د پښتنو لپاره ډېر څه کول غوښتل، او هم په دې سبب یې د هالیوډ لپاره د پښتنو په ژوند د انګریزي فلم جوړولو لپاره اراده کړې وه، خو ژوند ورسره وفا ونه کړه. نوموړی د خالد روف په ژوند مشال ریډیو ته خپل فکر سداسي وړاندې کوي.
د پښتنو لپاره چې کوم جذبه د روف خالد څخه پزړه کې وه، او په صحیح مانو کې واقعي چې هغه د باچا خان د قبیلینو یقینا چې د داسې سپایو چې هغه د پښتنو په حقیقي مانو کې یو ډېر ښه لارښود و، د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر لوی لارښود و. اسلام آباد غونډې ښار کې پاره کې هغه د پښتو ژبې نوم د هغې د کلتور نښې دا هلته کې چې کوم دی ژوندی ساتلې وي. او روف خالد سے با کمال او با کردار انسان و، بلکې زه به دا ووایم چې خدای
ڈاکٹر قابل خان چې اسلامی کالج کې د روف خالد استاد پاتې شوی دی، هغه هم د نوموړي په اړه خپل تاثرات صدا سے بیان کړه.
ما شاګردو او چې ما سره د دې مې لوښ نو ما غو نه پیژندو خو زه پیژندم، او دې ځکه زما وګړو بیا جایو چې ته زما استاد په اسلامي کالج کې فلانه زمانه کې نو ما په دې ځل ولیدو ډېر خوشاله چې خسرې او د پښتو سره ډېر مینه وه او د پښتنو سره مینه وه. ما یو کتاب لیکلی و د خیبر ادب، نو هغه مو وکړو ما یاره دا روف خالد صاحب دار له چاپ کړه، وو چې راغه چې له چاپ یې کوم اوس یې له چاپ کړم. دا کتاب په 15 ورځو کې چاپ شو، ما له راغړو.
اداکار او هنرمند جمال شاه مشال جریو ته وویل چې روف خالد ډیر تکړه او قابل پښتون وو، او هغه چې به کوم کار هم کولو کمال تر حد به یې رسولو. نو موړی زیاتوي
روف خالد خدای وبخشي د ده، بلکې اوله ډرامه چې ده لیکلې وه د ټي وي دپاره یو سیریل و مدار، هغه ما کړی و د اول ځل هلته انټروډیوس شوي و ټلویزیون باندې، او ډېر ټیلنټډ رایټر هم و ډایرکټر هم و. اسې یو ډېر ښه انسان و فکر یې ډېر مثبت فکر و، د نه یوازې پښتنو دپاره بلکې د ټولو دپاره. او د اسې چونکې دی د دا فیلډ سړی و، پرفارمنګ آرټس کې بیا په لیک کې او په ډایرکشن و په دغه کې ډېر زیات د انټرسټ درلود، نو ځکه ډېر متارک و، ډېر کارونه کړي.
روف خالد ته د خپلې ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې د صدارتي ایوارډ په شمول 19 ایوارډونه ورکړل شوي وو. د یادونې وړ ده چې روف خالد د خیبر پښتونخوا د صحت صوبائی وزیر سید ظاهر علی شاه اوخه و، او نوموړی په موجوده وخت کې اسلام آباد لوګویرسا کې د کلتور په حق لا د وی ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف کلچر سټډیز د صدر په حیث خپل دنده تر سره کوله. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس په وښو خدای نور ناصر ته چې کوم متل یې د موج او متلونو موضوع کړی دی.
موج او متلونه په پښتو متلونو کې ډیرای د اتحاد او اتفاق خبرې کېږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا که په همداسې پښتو متلونو باندې د دې ټولنې وګړي عمل وکړي تر ډېره ځایه ټولنه ښه کېدای سي. په پښتو متلونو کې یو همداسې متل دی چې وایي چې خان یې په یاران یې، که یاران در سره نه وي توري خاوري د بیابان یې. له دې سره چې پښتو مترونه پخوانی یادېږي، خو د پښتنو لیکوالانو په وینا که څه هم د ځینې مترونو وخت ډېر سوی، خو د وخت تېرېدو دا هېر کړي نه، بلکې لا زیات یې مشهوره کړي دي. په ځینې مترونو کې بې معنی او لڅ توري هم یادېږي
چې بیا یې هم لیکوالان په حق لواګي. د پښتنې ټولنې د هر وګړي دا ذمہواري ده چې همدا سی لیتس او بې معنی تورې له دې متلونو څخه لرې کړل سي. له دې سره مې د نننۍ خپرونې لپاره دا متل خوښ کړ. ټک له یوه لاسه نه خیژي. لومړی په کوټه کې د دې متل په اړه لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان صدا سی واجی.
کلوال سیمو کې څه دی دروسه متل کې انکار احمد رضا صفه فولکلوري ادب کې موږ ګورو د خلکو د سترو د سترو په دغه په خبرو اترو کې وي د ځوانانو وي ډېر کارول کېږي. په ښارو کې د دې په دغه دی چې موږ د نورو ژبو اغېز بېخي زیات دي. زموږ کمی د اردو او انګریزي او نورو ګاونډۍ ژبو له وجې چې دوی ډېر اغېز کمېدلی دي، ځکه زموږ دغه پاس چې پښتو ډېره کمه په ویلو لولو او اوریدلو دغه کېږي. نو زموږ نوې کول چې کوم دی زموږ د زړو متلو یا زموږ د فوکس چې دوی ډېر لېرې دي، ځکه په ښارو کې دا صحیح کرا کرا په کمېدو دي.
د یاد متل د کارولو او معنا پاړه په خیبر پښتونخوا کې لیکوال خیالي واجی نن هم په ټوله خیبر پښتونخوا کې کارول کیږي. په قبایلو کې بیا هم د دې متل د کارولو په حق له د وزیرستان په وانه کې لیکوال لال وزیر صدا سی واجی.
مثلا د نور مثلاونو په شان په دیني وزیرستان کې په دغه ډول د دې کوم چې دغه مثلا کې د خاص د صفات یو لوی د ډېر در یان د دې مثلا خو دا سبق څه چې او چې دا یو واځي ځان لکه په صفات او اتحاد کې د لوی برکت یعنی کا په یو کام کې اتحاد نه وي نو هغه کام هیڅ کله خپل منزل ته نه رسیږي.
په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې د یاد متل د کارولو او معنا په اړه لیکوال او شاعر غنی خان غالب وایي
بلې په څنګه چې دا اوسه تا وایي چې دا یو لاس څخه نه خېږي دا مطلب په دې ښه هاندي او زه ما پاتې دا به ښه ده داسې سیمه او داسې خلک داسې آبادي بنې د پښتون چې دا مطلب چې رواج نه وي او په دې به څه نه وي دغه مطلب خو د ژوند په هر ارخیزو په هره برخه کې ډېر سره تور یادېږي. انسان ډېر مجبورتونه لري، انسان نیمګړی ده. الله د دې نیمګړې دنیا کې انسانان نیمګړي پیدا کړي نو همېشه د نیمګړي وخت او هغه کار چې نیمګړی وي او چا تر وس نه وي لاندې نو دا متل هغه وخت کې که څوک چا ته ونه وایي ورته یادېږي چې د یو لاسه څک نه کېږي. او بله زموږ په سیمه کې زموږ خلک د دې په متل په اړه بېخي ډېر یا کول کېږي. حتی دا خو کدا ته وایم چې دا میرمنې هم د دې مطلب په اړه بېخي ډېر کاروي او دغه ځانګړې توګه زموږ خلک چې هغه کارونه یا هغه څوک چې د خپل سر یا په یوازې سر هغه کار سرته رسوي او بیا ځینې د مشران د مسؤلۍ پر کومو ته وایي چې دا باید په زموږ سره د دیارو د یو نظر شریکې ځکه چې د یو لاس څخه نه خېږي. پوره یو خدای د انسانۍ پوښتنه ده نو هغه وخت دا مطلب په خلاصې ده د یوې پوښتنې ته کوم لپاره ورکړه چاته د مشورې په متعلقه خلکو ته وویل کېږي چې د یو لاس څخه نه خېږي. نو دا مطلب اته چې دا واړو ماشومان ته لاسور مې زموږ کې نه کې دا وایي چې دا دې مطلب پر ودا خبره ته کوي چې د څه یا ورور یا ځوان د یو لاس ته نه کیږي سره یو ځای دا او نشه باید یو سړی یو خدوس خملګر یا د کور د مشر یا د قوم د مشر سره مشوره وکړي او یو کار په مشوره او په یو سیستماتیک یا په یو ستراتیژیک توګه حل کړي. نو دا مسله بیخي ډېر مروج ده او موږ یې ورته کاروو.
غنی خان غالب والی پښتو متلونه که څه هم په ټوله نړۍ کې چیرې چې هم پښتانه اوسیږي کارول کیږي، خو د ده په خبره د افغانستان په ټولو سیمو کې تر نورې ټولې نړۍ ډیر کارول کیږي. غنی خان غالب زیاتوي
څومره چې زه د پښتني سیمې کې ګرځېدلی یم، د پښتانه چې خیبر پښتونخوا ته ډېر نه یم تللی، هغه سیمې مې ډېرې کمې لیدلې دي. برحال د بلوچستان دغه پښتونخوا سیمه چې ده، چې کومې سیمې یا حتی د هغه پښتنو ځانګړې سیمې چې دي، دلته پښتنو دی کاکړۍ غاړه نیولی ده. ډېر کم نسخې استعمالېږي او دلته د کاکړۍ غاړه هم د متل پوره کم یو ډېر پرېکونه جواب لري. خو برحال د موږ سیمه کومه سیمه چې هلته نشمن غلزي قومونه اوبادي او هغه کوچیاني قومونه اوبادي په ځانګړې توګه لکه زرغونی غزنی، لو پکتیا او لوی پکتیکا، دغه ځانګړې توګه میدان وردګ، لوګر، هغه سیمه نسبتاً زابل، دغو قومونو سیمه بېخي ژوندې دي او چې نسبتاً تر نورې پښتنې سیمه یې هلته ډېر کارول کېږي. وجه یې هلته د خلکو د کلیوال ژوند ډېر دی. کومې سیمې چې په کلیوال ژوند لري یا کلیوالې سیمې دي، هغه خلک د متلو په ساتلو کې ډېر نه وجه، ځکه چې هلته د اوسنۍ پرمختللي یا مطالعه کتاب یا انټرنیټي حالات یا هغه شیان دي راغلي چې خلک پر بوخت شي او د دې ذهن واړوي. متلونه په هغه سیمه کې د کمښت چې هلته د هغه خلک په نورو مصروفیاتو بوخت دي. نو زموږ سیمه نسبتاً چې ما ډېر لیدلې ده، د نور افغانستان ته او په ځانګړې توګه د پاکستان د دې سیمې په اړوند مخشمه مطلب ډیر کار او بیخي زیات خو دې کومه تلوڅې چې زه د تا سره په اړه ده، هغه متنونه د مخشمه کې د انتها عام راول دي. انتها عام عادي او لانه چې دې کې نه لوست خلک یې ډیر کار وی او ځانګړي څوک زموږ کوڅه علم څو شمو کې ډیر وروخت لري او په څو شمو کې دې خواته راوړي لوی کندهار ته وخت تفصیلی به حال کې دغه لوی مرغونی غزې ته ناور ته او اندړو ته مکور.
د پښتو له ډیری نورو متلونو سره یاد متل هم د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی څخه داسې منظم کړی. سل سرونه سره یو سی لشکر جوړ سی، کلی جوړ دی لمړونو لکورونه، له یوه لاسه ټک نه خیژي ملګرو، تجربه ده د پلرونو د نیکونو، له دې سره د خبرونې په پای کې لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه داسې وایي:
فاصل چې خدای پاک ځینې شیان او ځینې کارونه چې دي جوړه جوړه پیدا کړي دي، سره انسان جسته دي، دوه غوږونه، دوه سترګې، دوه پښتورګي، دغه رقم مذکر مؤنث نر ښځه په هر جنس کې خدای پیدا کړي دي، او دغه ډول په هر کار کې چې دي مثبت او منفي اړخونه یې شي دي. نو کله چې موږ دا متل کاروو، د دې مطلب دا دی چې هر ښه کار کوو که بد کار کوو، دا هغه د دواړو خواوو کېږي. فرض کړه زه چا سره بد کوم، نو خپل هم د هغه په غبرګون کې لما سره د بدو دغه ذهن جوړوي، او که څوک ښه کوي د هغه په غبرګون کې د هغه په اغېز کې هم د هغې خوا به د ښه عمل دغه کېږي. نو کله چې په ټولنه کې یو داسې کار وي
چې د دوه خوا په بشپړه توګه یا د مثبت په حواله یا د منفي په حواله وشي موږ وایو فرض کړه یو ځای جنګ وي روغه خلک کوشش کوي چې دا روغه جوړه سره وشي نو که یو فرد ضد ولاړ وي چې زه روغه نه کوم دا روغه نه شي کېدی او که دا بل هر څه وغواړي چې زه روغه کوم هم نه شي کېدی نو د دې لپاره پر کار وي چې د دواړو خوا د مصلحت ته کار واخیستل شي یا فرض کړه یو شی په سمه نه سمېږي بل فریق چې جنګ غواړي دا یو امن غواړي نو هم دا نه شي کېدی ځکه چې دوی دا دواړه کارونه چې دي یا به په جنګ یا په امن په خوښه په ناراضي دا کم کمز ادوار شان سره واپ نو هر حق کال چې دی و د دوار خواو چې دی په اوږد کې ولې د فار وایل کیږي چې خالي دونو هاتو سے بچی ہے چې څه کار د دوار خواو کې دی چې او کمن سي کار وی هغه چې د دوار خواو دی دا هغه هغه سر وی دا کار کې دی چې نو ځکه دا مسل په ټولنې کې په ډیر لوی کچه موږ استعمالوم چورو رکھ زر ساتھ رشت کوم تجیب بدل کی زر ساتھ کوم در شو توقو کوم او دغا رکھم که زبد عمل لیم ازما دا عمل للاری زما کوز زما کلی زما محلہ فاضحاب دا دیپ اخبر بون کی فدما سرخم دغا کی چلن کیشن